د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دی. بیا هم زه بوریوال کاکړ ستاسو کوربه يم. په دې وسطه خبرونه کې د خبري غړې د تاسو پکې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او شننې اوریدلې سي. د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې له ظفر خان څخه خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی سیمو د پرمختګ او اصلاحاتو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. اروپایي اتحادیه له افغانستان سره مالی مرستې اعلان کړې او امریکا ولسمشر ترامپ وایي خای د روسي ولسمشر پوتین سره کېدونکې لیدنه وځنډي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې د مالی او پرمختیايي کارونو لپاره کاری کمیټې جوړه کړې ده. پرون ماخام په وزیر الله هاوس په خبر کې د پختونخوا حکومت ویاند اجمل وزیر مشال رډیو ته ویل د صوبایي سینیئر وزیر اتب خان په مشرۍ کې د پیس اینڈ ریفورمز په نوم د دغه کمیټې لاره به حکومت په پخوانو قبایلی سیمو کې اصلاحاتي عمل مختوړي.
3% پہ NFC اوارڈ کے دا پرائم منسٹر پرون اعلانوں کو چھو ٹولو صوبوں نے بکٹ کی گی اور دا با آلتا لگی گی اور دا با رازی دغی پورے چھ مونگ پا دے باندے سیریس کار کو دا صوبائی لیول باندے چھ کہ مونگ کمیٹی جوڑا کرا دا صرف دا کار ایکسپائیڈیٹ کا ولو پارا یہ پارا میکنزم اور آئی ایکسپائیڈیٹ کا ولو پارا دغا مونگ دا فیصلہ ہوگا.
اجمل وزیر زیاته کړه تر راتلونکو لسو کلونو به مرکزی حکومت د ان اف سی ایوارډ 3% پیسې قبایلی سیمو ته ورکوي چې دا د سلو اربو روپو نه زیاتې جوړیږي. بل خو ته قبایلی ځوانانو تنظیم فاټا یوت مومنت وای حکومت هر وخت یوازې کمیټې جوړوي او عملی کار نه کوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وای وزیر اعظم عمران خان حکومت د واکمنۍ سل ورځې پوره کړې خو د ولس سره کړې هغه ژمنې پوره نه کړې چې واک ته تر رسیدو مخکې یې کړې وي. پرون ماخام له مشال رډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون مخکخ او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف ویل عمران خان له خپل کړو ژمنو په شا شوه دی.
2013 یا 2012-13 شروع کړل له 2012 کال راځي چې دوی څه هم ویل دي له هغه ټولو 100% پر شا شوه دي. دوی یوازې ولست داسې خبرې کوي چې هغه په حقیقت کې ممکن نه وي. دوی د حالاتو د مقابلې لپاره ذهني صلاحیتونه نه لري. د تیرې شوې سل ورځې د سرګندوي چې راتلونکي وخت به څنګه وي.
د اپوزیشن بل ګوند پیپلز پارټۍ رهنما سینیټر تاج حیدر پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی له لومړۍ ورځې د عمران خان اعلانونه داسې نه دي ګڼلي چې ګواکې دی به یې عملي کړي. جمعیت علماء اسلام فی او عوامی نیشنل ګوند هم د حکومت د سلو ورځو په پلان نه هلی خودلی. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف وای پخوانو حکومتونو ملک د حالت ترسولی او دوی په خپلو پښو د ودرولو هوډ کړی دی. پرون په پیښور پریس کلب کې د جنوبی وزیرستان د میوو او سبزو سوداګرو خبري غونډه وکړه او د جنوبی وزیرستان له ځیلي حکومت یې وغوښتل چې په واڼه کې په نوي جوړ شوي سرکاري مارکیټ کې د ورته د پخوا په شان د کاروبار لپاره ځایونه ورکړي. د اتحادیه مشر حاجي روشن خان پرون مشال رډیو ته وویل مخکې دوی دغلته شپږ نوي دوکانونه لرل خو په نوي مارکیټ کې ورته یوازې ویش ورکړل شوي چې له وجې دوی د ستونزو سره مخ دي. د وویل که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج به شروع کړي. د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سواد ضلع کونسل خزینه کونسلران وایي دوی ته په پرمختیایي پند کې خپل پوره برخه نه ورکول کیږي. په کونسل کې شامل د واکمن تحریک انصاف ګوند کونسلرې انبیا پروین پرون مشال رډیو ته ویل د کونسل نارینه غړي د دوی له پوښتنې پرته د دوی پیسې لګوي. بل خو ته د سواد مرستیال ناظم عبدالجبار پرون مشال رډیو سره په خبرو کې د خزینه کونسلرانو د پیسو لګولو خبر رد کړه. وی ویل صوبه ورته کمې پیسې ورکوي ځکه دوی د ټولو کونسلرانو پیسې کمې کړې دي. د سواد په ضلعي کونسل کې د دوی ښځو په ګډون 101 غړي دي. دوی ته هر کال په لکونو روپۍ د سواد د پرمختګ لپاره ورکول کیږي. اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره 515 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړي. دا مرسته به په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو سولې او پر امنیت لګول کیږي. د مرستو اعلان اروپایي اتحادیه پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې وکړ. په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د لسګونو نورو هیوادونو استازي ګډون لري. غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې هغه مرستې ورزوي چې له 2018 کال کې د برسلز غونډې راهسې افغانستان ته د تعلیم تعلیم، روغتیا، پرمختیایي کارونو او فساد سره د مبارزې لپاره ورکړل شوی دی. اروپایي اتحادیې ویلي په نوو مرستو کې به 310 میلیونه یورو د افغانستان د اصلاحاتو په ایجنډا مصرف شي. تمه ده چې د جنیوا په روانه غونډه کې د افغانستان لپاره نور مرسته هم اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو کمیشن وایي د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو مهالویش نن اعلانوي. د کمیشن مشر عبدالبدی سیاد پرون ماښام خبریالانو ته وویل د ولسمشریزو انتخاباتو چې د ترسره کېدو نېټه یې لا د مخه د حمل د میاشتې 1 اعلان شوي، د بېلابېلو مرحلو مهالویش چمتو دی چې نن به اعلان شي. سیاد زیاته کړې چې د ولایتي شوراګانو ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو 3 میاشتې وروسته ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شوو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د ټاکنو د خپلواک کمیسون په یو خبر پاڼه کې ویلي په خوست کې کمال ناصر وصولي، انجینر هلمند هلمند، غفار خان، ډاکټر محمد موسی خورین او ساحر شریف تر نورو زیاتې رایې ترلاسه کړې. تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي ښایي له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وځنډوي. د نومبر په 20مه په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په خبره شوې مرکه کې ټرمپ ویلي په روانه اونۍ کې په ارجنټاین کې د G20 هیوادونو په ترسره کېدونکي سرمشریزه کې یې له پوتین سره ملاقات درلود، خو د روس لخوا د یوکراین د ماڼوګانو له نیولو وروسته د دې لیدنې په ځنډولو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون روسي محکمې د کریمیا نیول شوو 12 ماڼوګانو ته 2 میاشتې د بند سزا اورولې ده. د نومبر په 15مه د روس تر کنټرول لاندې کریمیا سیمې له ساحل سره نږدې روسي ځواکونو په اوکرایني بیړیو ډزې وکړې او د هغوی 40 ماڼوګان یې ونیول. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115.40 پیسې اخستل کیږي او 115.80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.80 روپۍ او 1.25 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 1.25 روپۍ 10 پیسې او 1.25 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 6.80 روپۍ او 6.90 روپۍ، یو سعودي ریال 15.90 روپۍ او 6.10 روپۍ، یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.10 روپۍ، او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کی گی او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 6، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره نوې کمیټې جوړه کړې ده.
دا کمیټې سپیشلی په صوبایي لیول د ښځو لپاره جوړه شوې چې دا به مانیټر کوي هم او دا اصلاحات او مخته چې دا کمیټې چې کمیټې داري دي هغه التا اکستند کول.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو وایي د عمران خان حکومت په لومړي 3 میاشتو کې ملک ته د ګټې پر ځای تاوان راوړی دی.
د ډالر قیمت کم دی ته ورسېد، پېټرول کم دی ته ورسېدل، د ګیس بل کم دی ته ورسېد، بجلی بل کم دی ته ورسېد، دوی چې کرونو کوي ورکو دوی واپس خپل روزګار نه واغېستا.
د جنوبي وزیرستان د سبزیو او میوو کاروباریان وایي حکومت دی دوی ته په نوي جوړ شوی مارکیټ کې ځای ورکړي.
28 دی کانینا په دا اګری پارک پرېښوال میر دا ورتای چې 28 دی کانینا د چمیشتا پرېښوال او په دا باندې خو بیج نه تقسیم کړای شي نه اړ کیو سره په جوړیږي.
ملګری ملتونو وایي په تیر یو کال کې پر میرمنو تر ټولو زیات تشدد په آسیایي هیوادونو کې شوی دی. د میرمنو د حقونو یو فعال په پښتنه ټولنه کې پر میرمنو د تشدد په اړه وایي.
دوی کې یو کس هم زداسي نه یم چې دې ته غیر ضروري دی، دا ټول ضروري دي. دا ټول چې مل کر په دې باندې کار وکړي کنه د دې دریبا مخنیوي کېږي، دا به ختمي خامخه.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا حکومت په خوانی قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره یو لوړکچې کمیټې جوړه کړې ده. د دې کمیټې مشري به د خیبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر کوي. د سرګندونې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی دی. غلام غوث نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پخوانیو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو لپاره د سینیئر صوبایي وزیر عتیب خان په مشرۍ یو کمیټې جوړه کړې ده. په وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور کې په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته د پښتونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر مشال ریډیو ته وویل،
پیس اینڈ ریفارمز کمیټه عتیب خان دغه سربراه ده، وزیر قانون سلطان محمد خان صاحب ده، وزیر خزانه تیمور سلیم جگڑا صاحب دے، وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب دے، اور آئی جی خیبر پختونخوا چکم صلاح الدین محسوس صاحب دے، مونگ دا ٹول پدے کے ممبران دا کمیٹی اسپیشلی صوبائی لیول دخشی پارا جوڑا شوا چھ دا مانیٹر کوی ہم دا اصلاحات او مختا چھ دا کمی تاسو خبر کوی چھ کمی اداری دی آغا التا ایکسٹینڈ کول او التا چھ کمی دا برتائی دی او دا نور چھ سنگی تاسو جوڈیشی خبرو کا دغه پارا خو اسپیشل دا کمیٹی دا خیبر پختونخوا حکومت جوڑا.
اجمل وزیر وای دا کمیټه به د پخوانیو قبایلی سیمو د مالیاتی ستونزو حل کولو لپاره هم کار کوي.
لسو کالو پر انم یعنی پر ایئر 100 ارب 38 کروڑ تقریبا دا جوڑی گی 3% پہ NFC ایوارڈ کے دا پرائم منسٹر پرون اعلانوں کو چھ ٹولے صوبوں نہ بکٹ کی گی اور دا با آلتا لگی گی اور دا برازی دغی پورے چھ مونگ پا دے باندے سیریس کار کو دا صوبائی لیول باندے چھ کما مونگ کمیٹی جوڑا کرا دا صرف دا کار ایکسپائیڈیٹ کا ولو پارا ایغ پارا میکنزم اور آ ایکسپائیڈیٹ کا ولو پارا دغا مونگ دا فیصلہ ہوگا.
خو بلی خواتا د فاټا یوت مومنټ په نوم د پخوانیو قبایلی سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي، حکومت په نوی نوی کمیټو جوړولو وخت ضایع کوي او د پخوانیو قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره عملی کارونه نه کوي.
خو تر اوسه پورې عملی کار چې کوم دی په فاټا کې نه دی شوی. کدی کمیټې ته موږ ګورو په دغه کې ټول د خیبر پختونخوا منځان دي دوی چر دا سل کال کولے کار کول غختے عملی کار نو پتا کا کمیٹے کی ویدہ فاٹا نا سیول سوسائٹے کسا نا خستی ہوں لائر میں پتا خستی ہوں ایکٹیویسٹ پہ پتا خستی ہوں ٹیکنیکل ایکسپرٹ پتا خستی ہوں ایڈوکیشن ایکسپرٹ پہ پتا خستی ہوں ریٹائر بیروکریٹ پہ پتا خستی ہوں یو امپلیمنٹ ہوندے کے سیل بے جوڑ کرے ہوں.
خدا خیبر پختونخوا دا حکومت ویان اجمل وزیر وائی صوبائی او مرکزی دواړه حکومتونه اجمن دی چې دا قبایلی زلو دا پرمختګ او اصلاحاتو عملی کولو لپاره کار وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تر عامو انتخاباتو وړاندې له ولس سره وعده کړې وه چې که واک ته ورسېد نو به د ده په وینا نوی پاکستان جوړوي. نوموړي د حکومت ترلاسه کولو په صورت کې 10 ورځنی پلان هم اعلان کړی و. په دې پلان کې د نور څه تر څنګ د حکومتدارۍ په نظام کې اصلاحات کول، د ملک اقتصاد مخ پر وده روانول او د ملک قومي سلامتیا باوري کول شامل و. ولس تحریک انصاف ته رای ورکړې او عمران خان وزیر اعظم سو او اوس یې حکومت 10 ورځې هم پوره کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونه د حکومت د لومړیو 3 میاشتو ته څنګه ګوري. په دې اړه رپورټ لنډې دمې وروسته. د اپوزیشن لوی ګوندونه وای د عمران خان حکومت په لومړیو 3 میاشتو کې ملک ته د ګټې پر ځای تاوان راوړی دی. دوی وای عمران خان چې تر انتخابات وړاندې له ولس سره د ووټ په بدل کې کومې ژمنې کړې وې له هغوی څخه یې یوه هم نه ده پوره کړې. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مخکښ او پخوانی د دفاع وزیر خواجه آصف وای تحریک انصاف چې له تیرو 2 کالو راهیسې څه وعدې او اعلانونه کړي دي له هغوی ټولو پر شا سوی دی.
2013 یا 2012 13 11 سے آپ شروع کرنے لا 2012 سم کال رائے سے چھ دوی سہم ویلی دی لا ہا گوی ٹولو سلفی سدا پر شاشوی دی دوی یوازی ولست داسی خبری کوی چھ ہغه په حقیقت کی ممکن نه وی. دوی د حالاتو د مقابلې لپاره ذهني صلاحیتونه نه لري. دا تیر شوی سل ورځې دا سرګندوی چې راتلونکي وخت به څنګه وي.
د پیپلز ګوند مخکښ سینیټر تاج هیدر مشال رډیو ته وویل چې دوی له لومړۍ ورځې د عمران خان اعلانونه داسې نه دي ګڼلي چې ګواکې دای به عملي کړي.
دا هغوی خبرې هیڅوک هم سنجیده نه اخلي،
هغوی خبرې ډېرې کوي خو فکر لږ کوي. هغوی چې کوم ګامونه پورته کړي دي هغوی د ګټې پر ځای تاوان کړی دی. هغه تګلارې خپلې کړي دي چې وار له مخه ناکامه شوې وي، نو دا به خام خیالي وي چې پخوا ناکامه شوې تګلارې به اوس بریالۍ شي.
د جمعیت علما اسلام مخکش او د قومي اسمبلی پخوانی غړي مولانا تاو رحمان مشال رډي ته وویل د عمران خان حکومت په لومړی درو میاشتو کې ثابته کړې ده چې د ده په وینا دوی د ملک چلولو وړتیا نه لري.
تر اوسه پورې خو هغه دورې هم لکه تاسو ویلي په دریو میاشتو کې د شپږو ملکو دورې وکړې، هغه باید تر اوسه پورې هغه پټرول قیمتونه کم ځای ته ورسېدو، د ګیس قیمتونه کم ځای ته ورسېدو، د ډالر هغه کم ځای ته ورسېدو. لا اوس هم د موږ معلوماتو مطالق چې دوی ویل اول موږ ایم ایف ته نه ځو، اوس ایم ایف ته تللي هم دي او د هغوی په شرایطو کې یو لوی شر دا دی چې د ډالر به تاسو 150 ته رسوو. دغسې حالاتو کې قوم بیخي مایوسه ده. ځنې
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سینیټر زاهد خان وویل په پاکستان کې تیر حکومتونو شایسته کارکردګي نه وکړي، خو د په وینا کله هم دومره ناکامه حکومت نه دی راغلی لکه اوس چې د تحریک انصاف دی.
هر یو سیز بلان کو د ډالر قیمت کم دی ته ورسېدل، پېټرول کم دی ته ورسېدل، داسې د ګیس دغه بل کم دی ته ورسېدل، بجلی بل کم دی ته ورسېدل، دوی چې کرونو قریب ورکړو دوی خو واپس خلکو روزګارونه واخیسته. سعودي سره کم مایده وکړه، دوبۍ والو سره کم هغه پارلیمنت ته را نه وړي، بل د چین سره د چې کوم اګریمنټ شوی دی اده وښي، بل د امیر سره چې کوم سره واندې اده وښي. دا بالکل ناکام حکومت دی، د دېنه مخکې حکومتونه دومره ناکام نه دي راغلي.
خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وای پخوانیو حکومتونو ملک دی حالت ته رسولی دی او دوی پر خپل پښو د درولو هوډ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
عمران خان تر انتخاباتو وړاندې د پخوانیو قبایلي سیمو په اړه هم یو شمیر اعلانونه او ژمنې کړې وې. زموږ همکار اسرار الله مومند د دې سیمو له مشرانو، ځوانانو او فعالانو سره غږیدلی او له هغوی پوښتلی چې دوی تر اوسه په خپلو سیمو کې څه پرمختګ لیدلی او که نه. راځئ چې رپورټ ته غوږ شو.
د قبایلي سیمو ولسوایي حکومت په خپل سل ورځني پلان کې د دوی لپاره هیڅ نه دي کړي، خو حکومت بیا ادعا کوي چې ډیر څه کړي. د نهه په ورځ له مشالو سره په خپلو خبرو کې د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد بریدي ویل چې حکومت قبایلي ځوانانو ته د روزګارونو او تعلیم ورکولو په ګډون د نور اسانتیا ورکولو ژمنه کړې وه، خو لا یې هم په دې لړ کې کوم ګام نه دی پورته کړی.
په هر ایجنسی کې چې مخکې ایجنسی اوس جدید دي، دا اعلان کړو چې کیریئر کالج به جوړو. هغه په یو ایجنسی کې هم نه دی جوړ شوی، دا چې د یونیورسټیانو هغه کړی و چې هر دوو ایجنسیو کې به یو یونیورسټي جوړیږي، نو هغه هم اوسه پورې نه شي.
ارشد وایي حکومت ویلي وو چې روان کال په اکتوبر میاشت کې به په قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات کوي او قبایلي سیمو ته به په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکوي، خو لا یې هم دغه دواړه کارونه نه دي کړي. بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادې مشر اعجاز مومن پرون مشال ډوته وویل که څه هم حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحات عملي کول یې د سل ورځني پلان برخه ده، خو لا یې هم په دې لړکې کوم ګام نه دی پورته کړی. نوموړی وایي حکومت کولی شول چې په تیرو سلو ورځو کې یې په قبایلي سیمو کې په موجودو حکومتي ودانیو کې عدالتونه پیل کړي وي.
یو نوی قانون راغی، نو هغه قانون دی یو څو ورځو او په هغه کې دا خبره وه چې صوبایي حکومت به دا فوراً ختموي، نو صوبایي حکومت هغه ختم نه کړ. یو خو دا دوی غټه نقصان وکړ چې د هغې سره دا سیستم زورن پاتې شو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو مشر غلام خان پرون مشال ډوته وویل چې د پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره شو قبایلو خپلو سیمو ته ستنول د حکومت په سل ورځني پلان کې وو، خو لا هم شاوخوا 25,000 کورنۍ په پاکستان او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په دې سردی موسم کې چې کیما سخته زندگی تیروي او په دې نه سخته زندگی بله په کیما دنیا کې وي، او چې دې خلکې ته نه اوبه صحیح ملاوي دي، نه روټۍ صحیح ملاوي دي، نه دته کپڑے ملاوي کی، بیمار وشي بیمار دی، پوره دی پوره
خود. حکومتی ګوندو پاکستان تحریک انصاف غړي او په پارلمان کې د قبایلو منتخب استازي اقبال پردي پرون مشال ډوته وویل که څه هم د مالی بحران له وجې حکومت په خپل سل ورځني پلان کې له قبایلو سره خپلې کړې ټولې ژمنې په بشپړه توګه نه دي پوره کړې، خو بیا یې هم ډېر څه کړي.
ختم شو چې څومره ډیپارټمنټ مو هغه په صوبه کې مرشول زم شو، یاد پاره ده 31 پہلا تاریخ ورکړی شوی دی چې دلته به مجسٹریټ هم راځي، دلته به عدالتونه هم لګي او د انتظامی افسرانو نه یې د عدالتي فیصلو اختیار واخیستو، د گورنر نه اختیار واخیستو، وزیر اعلی ته چې کوم دی توفیه شو.
حکومت په عملی توګه د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره کاري ډله هم جوړه کړې دا لهغه وروسته دا چې روان 2013 کال په مې میش کې د پاکستان په آئین کې تر 25 ترمیم وروسته قبایلی سیمې په خبر پختونخوا صوبه ورګډ کړل شوې او لدی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه ځباندې یو پیړی زوړ قانون ختم کړل شو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د عمران خان د حکومت سل ورځې پوره شوې دي. د کمپاړه چې هغه یو پلان اعلان کړی و، زموږ همکار ربی اکرم خان په دې اړه له عام ولس سره غږېدلی ده چې هغوی د عمران خان د لاسته راوړنو په اړه څه وایي. راځي چې رپورټ یې واورو.
د روان کال انتخابي کمپین پر وخت د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان ولس سر لوزونه کړی وو او حکومت کې راتلو پس په سل ورځو ایجنډا کې د کرپشن خاتمه، حکمرانۍ کې خواله راوستو، بهر مرګ نه پیسې واپس راوړلو او د سادګۍ د اختیارولو خبرې لوزونه کړی وو چې په سپه مل کې دا وخت بحثونه روان دي. خو ولس یې سل ورځو ایجنډې په اړه څه نظر لري او حکومت نه یې څه امیدونه وو. د لړکې د پیښور د اکرا انټرنیشنل پوهنتون یو استاد عظمت وایي چې د یو حکومت لخوا په سل ورځو کې کار کول مشکله کار دی، ځکه چې د یو ملک پرمختیا لپاره کم پلانونه وي نو هغه د 500 یا د 100 کالو موده اخلي.
لوکل ګورنمنټ لیجسلیشن سدا سي پراپر نه پنجاب کې او شو نه سرحد کې لکه دا کې چینجز شو اکم زور لیجسلیشن سو فار روان دی. بل اکاونټیبلټي حواله سره د دې چې کم پلان زونه پاغه کم پولیټیکل هغه پوینټ سکورینګ د وجه مونږ ته دغه ډیر ملاویږي چې نیبم داسې اوور افیشنټ خو هغه کې هم هغه پرسپشن جنرل سوسایټي کې دا جوړیږي انفارچونیټلی چې هغه سلیکټیو جسټس ښکاري، ځکه چې د پی ټی آی خپل چې کوم کسان دي یا د ګورنمنټ کوم کسان دي نو د هغه هغه جسټس وی خو هغه پروسس لوک سلو دی او اپوزیشن هغه چې کوم دی نو هغه پروسس تیز دی.
د پی خبر یو اوسیدونکو عرفان الله وای چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به انتخاباتو کې د غریب ولس لپاره د ارزانې خبرې کولې او دا به ویل چې بدلون براولو خو دې حکومت ګرانی راوستي ده، کم چې د یو مزدورکار سړي لپاره ژوند د مشکل سره مخ کړی دی. دی وای چې د حکومت نه پرورو مایوس کیږي.
ګران شوا د حد نه زیاته پېټرولیم پکې سیوا شو، هر چې رشي والا تا ټیکسي والا تا اودريږي دی یو زه ته زور نو ډبل ریډ درته وي ولی ویر سي انجی ګران دا پېټرول ګران دی. نو دی حکومت کې چې کم دی دا سوروز پلان کې هر شی ډیر زیات تجاوز کړي د حد نه زیات ګران شوی دی.
ستګون کې سلمان خان وای حکومت ګرانی راوسته خو غریب ولست نه هیروي.
کم کسان چې مثال 2000-3000 روپۍ کړي نه شي ورکول د کورو دې بد بجلی بل څو ورکی دا شان ته بدغه ماشومان دې بدغه څنګه کېرو ساتي.
حکومت د وړمبه سل ورځ په اړه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي سلیم الرحمن وای ټول خلکو سل ورځ سمخه وا چې ګینس انقلاب براسي خدا په بنیادی توګه د راتلونکو 500 کالو لپاره د حکومت منصوبه بندي ده. دی وای چې راتلونکو ورځ کې به ولسو ویني چې حکومت ولس لپاره څه کوي.
ان شاء الله تعالی د خلکو د بریلی فوم ملال شي ډیر زر او د کرپشن خلاف چې کم کاروي شروع کړی دا هغه هم نتیجه وسپدې میاش پکې خلکو ویني ټول پاکستان به ویني.
د مخالف سیاسی ګوندونو لخوا هم په وفاقي حکومت تنقید شوی دی او وایي چې حکومتي کارکردګي په نظر نه راځي. خو د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت په سل ورځو کې ډیر کار کړی دی او راتلونکو ورځو کې به یې ولس نتیجې هم وویني.
د جنوبی وزیرستان د وانی د اړتیانو تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د خپلې ضلع له انتظامیې څخه غوښتنه کړې ده چې په نوي جوړ شوي حکومتي مارکیټ کې دوی ته ځای ورکړي. دوی وایي له کلونو راهیسې هلته کار کړی خو اوس حکومت دوی ته د ځای پر ورکولو سترګې پټې کړې دي. تفصیل به یې د غلام باوس په رپورټ کې وګورو.
د جنوبی وزیرستان د اړتیانو اتحادیې د خپلې ضلع انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې د وانی د سبزو او میوو په جوړ شوي نوي سرکاري مارکیټ کې دي د هغوی د دوکانونو ترلاسه کولو ستونزه حل کړي. د وانی د اړتیانو د اتحادیې مشر حاجی محمد روشن په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل
د میز د فروټ د سبزی د پورا 115
ګودامینا جوړ کړل، دکانینا جوړ کړل، او ټوټل دی 328 دکانونه دی په اګری پارک کې. او میرجی 9438 زوړ او پدا کې میرجا 88 ملک سونی سره میرجا رجسٹر دی. او میرجا ویسا 28 دکانینا په دا اګری پارک کې پرېښول، 28 دکانینا میرج دا ورته چې 28 دکانینا د چې میشتا پرېښول. او پدا بندې خو میرجا نه تقسیم کړای شي نه اړتیا سره په جوړیږي. او میرجا 9438 میشتا 96 دکانینا تر روکا نورو میش خپل تقسیم پی راشي.
د سبزو او میوو سو نورو کاروباریانو مشال ریډیو ته وویل چې که ضلعي انتظامیه دا وی ستونزه حل نه کړه نو دوی به بیا احتجاجونه کوي.
جنرل سیکرټری خبر کوم حاجی صالح خان، خبره دا چې اګری پارک تقریبا څلور کاله پوره شو چې دا تیار شو، چې به اګری پارک د غیر متعلقه خلطه تقسیم کړه، چې په دې کې تقریبا ټوټل تقریبا 340 یا 350 لگ بھگ دکانونه دي. په دې کې 115 صرف مختص سبزی او فروټ لپاره دي. په دې کې موږ یې کسان د موږ 27 دکانونه پرې ایښي دي. تاسو موږ وګورئ چې دې کې 27 دکانونه کې چینو کسانو ځای کیږي. نو که دا چې حکومت دا موږ مطالبه و نه مني نو موږ دا زور بگو مجھ الاؤ کام پر جو چکم سے مجھ لاش رزو کاغا نوشی تو مجھ بابا احتجاج گو مجھ بر روڈ بلا گو مجھ بابا زر بند ہو
سینئر نائب صدر لال ممادیا مو منڈے عیدو تقریباً مو پسلوارم کے سابق پر ایشا ہے وہ تقریباً در درشکولا یہ مودہ منڈی کسی چسب ہونے کے منڈی آڑت کاروبار کا
وہ چراغلا سرکاری منڈی جوڑا شو خبر آ رہا دہو زیتی اور پشتانا کے وہ خبر آتا چور رہا گوش دے اسپی والا گوش نہ کچھ بسپی سے منڈا ہوئی کیا ساڑی وہ منڈا کا چسب منڈی گوڑا سا منڈی گوڑ مجھ ورتا ہے اس مجھ یہ کا سانی مجھ جائے کا پنا بچ اسی آتی جی 350 دکان جیسا چچا تیار کا ہے مجھے اتنا نشتا پہ
دا وزیرستان ضلع انتظامیہ دلی خبری غنڈی رستو دا سبزی او میوو کاروباریانو ته د وانی په سرکاري مارکیټ کې د پوره پوره دکانونو ورکولو په اړه تر دې دمه سند ویلی. خدا کاروباریان وایي یادی په دغه سرکاري مارکیټ کې هغو ټولو ته د کار روزګار کولو لپاره دکانونه ورکړي او یادی د وانی په نورو ځایونو کې هغوی ته د خپل کار روزګار کولو اجازه ورکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پښتونخوا د سوات رزینا کونسلران ګیلل لري چې په ترکیاتی کارونو کې له دوی څخه فنډونه ګرځول کیږي. دوی وایي بیا بیا یې په دې اړه شکایت کړی دی خو څوک ورته غوږ نه نیسي. خو د سوات مرستیال ناظم د خبره ردوي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات ضلع کونسل چې په یو سل یو غړي مشتمل دی او پکې دویش خزینه غړي هم شامل دي د سوات ترقې لپاره هر کال د اربونو روپو بجټ لري چې پکې د لوکل ګورنمنت ارډیننس تر مخه هر کال ټول غړو ته په یو رنګ ترقیاتي رقم ملاوېدل پکار دي. ولې د سوات خزینه کونسلرانی وای چې دوی سره په دغه تقسیم کې لوی امتیاز کیږي. د واکمنې پارټۍ پی ټی آی کونسلر انبیا وای چې سخ کال د 25 لک روپو په ځای 15 لک روپۍ منظوري شوي ولې هغې کې هم کمی کړی شوی. کونسلر ڈاکٹر بخناس جاتوی چی دوی دولت خدمت کوي نوتا سعزازیه انوتا د تګ را تک رقم ورکوي او بیا د قانون مطابق منظور شوی رقم هم دوی څخه ترول کیږي.
پریزت مانی چی بیا دا زنانی دول ایلاور 15 لاکھ پر کولی نو اس 5 لاکھ شی او 7.5 لاکھ شی نو دری خبری مقصد سے شو دو دیر امتیازی سلوک کئی لکا نازی مالا سر زمون مکمل طور مانی دک فاند کپل اوڑی دے چا ہائی جیک کرے سی چلی کرے مون پر یک حسن پوئی گو.
دی زلی سوات مرستیال نازیم عبدالجبار پدا اڑوائی چی زلی حکومتونو کی سیاسی مداخلت کی گی او وقت پا وقت دوی رقم کمولے کی گی.
کونسل چی دے میں دیتا ہم گرانٹ وزیر سبینا نہ صبح مکھی کی بہت مرکز بس رہا بہ کم شو گیا بس صبح تک کم شو صبح بہ گیا ضلعوں تک کم کرو تمہوں نے بخل کو اور تو ہے وقت کے بپاری باندھے 50% کٹ والا یہ نقدر سے شیوی کی ہو فکر وہ تو مکھ کے خواہش ہوئی کہ تمہارا بستا سوئی بے پاری باندھے کٹ لگے دلے نہ خدا رضا میں چکم سلسلہ روانہ دا پاگی کی متاثر رشی اور نور دا فرنٹ تقسیم شیشو پاگی کے سینٹر پیرنٹس بھی ادھر کیا طرف میں نشتہ
د سوات ضلع نورې کونسلرانې هم وایي چې دې نظام کې ښځو ته لوی مشکلات دي او که دغه هم داسې روانې وي نو راتلونکي وخت کې به په ضلع کونسل کې د ښځو شمیره د نش برابر شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې دي. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د مالی او پرمختیايي کارونو لپاره کاری کمیټه جوړه کړې ده. پرون ماخام په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پختونخوا حکومت ویان اجمل وزیر مشال رډیو ته وویل د صوبای سینیر وزیر اتب خان په مشرۍ کې د پیس اینڈ ریفارمز په نوم د دغه کمیټې له لارې به حکومت په پخوانیو قبایلی سیمو کې اصلاحاتي عمل مخ ته وړي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت د واکمنۍ سل ورځې پوره کړې خو د ولس سره کړې هغه ژمنې پوره نه کړې چې واک ته تر رسیدو مخکې کړې وې. پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون مخکښ او د دفاع پخواني وزیر خواجه آصف وویل عمران خان له خپلو کړو ټولو ژمنو په شا شوی دی. پیپلز پارټۍ، جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند هم د حکومت د لومړیو سلو ورځو په کار ناهیلي ښودلې ده. بلخوا تحریک انصاف وایي پخوانو حکومتونو ناسم کار کړی او دوی ملک په خپلو خپو د ودرولو تکوی. پرون په پیښور پرس کلب کې د جنوبی وزیرستان د میوه او سبزیو سوداګرو خبري غونډه کړې او له حکومت یې غوښتي چې په واڼه کې په نوي جوړ شوی مارکیټ کې دی د دوی پخوانی هغه سیزایونه ورکړي لکه مخکې چې د دوی وو. د اتحادیه مشر حاجی محمد روشن پرون مشال رډیو ته وویل مخکې دوی دغلته شپږ نوي دوکانونه لرل خو اوس ورته یوازې ویش ورکړل شوي چې له امله یې دوی د ستونزو سره مخ دي. کاروباریانو ویل که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج به شروع کړي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره 515 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. دا مرسته به په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو، سولې او پر امنیت لګول کیږي. اعلان اروپایي اتحاد پرون په جنیوا کې د افغانستان لپاره په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې وکړ. په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د لسګونو نورو هیوادونو استازي ګډون لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ښایي له روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه وځنډوي. د نومبر په 20مه په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په خبرې شوې مرکه کې ټرمپ ویلي په روانه اونۍ کې په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په ترسره کېدونکي سات مشریزه کې له پوتین سره ملاقات درلود. خو د روس لخوا د یوکراین د ماڼوګانو له نیولو وروسته د دې لیدنې په ځنډولو غور کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ظفر خان وړاندې کول. اوس اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. احمد الله لوستي دي او لنډیز وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره د ترقیاتي پیکیج اعلانولو پر وخت وویل چې یادو سیمو ته به ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه ورکوي. د سراسر په وانه ضلعو کې زر تر زره د بلدیاتي او صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات کولو اعلان هم وکړو. ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي ضلعو د تیرو اویا کلونو راهیسې د انګریز د وخت د غلامۍ قانون نافذ وو او دا سیمې په تیرو وختونو کې هم په قامي بهیر کې شاملولو کوششونه کړی شوی وو خو د ځینې سیاسي مشورولې د ګټو له وجې به دا د ځان ښکار شو. خو بل اخر تیر کال د قانون سازۍ له وجې پخوانی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې شو. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دی چې په غیر د ځنډ نه دی په قبایلی ضلعو کې بلدیاتي او صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات وکړي. په سیمو کې معیاري تعلیم او د صحت سہولیات د خلکو ته ورسوي او زر تر زره د ترقیاتي کارونه هم شروع کړي چې د قبایلی ضلعو خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. دا نور رسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم عمران خان د شمالي او جنوبي وزیرستان دورې په حق له لیکلې ده. او رسپانه لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د سیم مشرانو ته وویل هیواد به بیا هیڅ کله په خپل خاوره پردی جګړه و نه کړي ځکه چې د جنگ له وجې پاکستان ته ډیر ځاني او مالی زیان اوریدلې دي. او رسپانه لیکي د وزیر اعظم دا خبره په خپل ځای خو حکومت له پکار دي چې ملک نه دی په مکمل توګه د ترهګرۍ خاتمه وکړي ځکه چې د وسلوالو حملو له وجې ولس ته ډیر مالی او ځاني زیان اوریدلې دی او نور دا حمله نشی برداشت کوله. آج ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په موبایل کارډونو د ټیکس د بحالۍ تجویز ورکړی چې د ډیمونو جوړولو لپاره پیسې راجمع کړی شي. د یوې اندازې مطابق په موبایل کارډونو بیا د ټیکس لګولو له وجې د میاشتې 3 ارب روپۍ راجمع کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي اوبه ذخیره کولو لپاره ډیمونه جوړول د وخت ضرورت دی او ټول قام له پکار دي چې دې لړ کې د خپل کردار ولوبوي. دې سره سره سیاسي مشورولۍ له هم دا پکار ده چې ملک ته راپیخ مشکلاتو د حل دپاره دې په ګډه سره کار وکړي. ورځپاڼه لیکي ټیکس که په موبایل کارډ وي او یا که په بل څه، د دې یو حد ټاکل پکار دي. که یو غریب تن یو 2 روپۍ په خپل موبایل کې لوټ کوي نو هغې نه دې ټیکس نه اخیستی کیږي. لکه څنګه چې د ګیس او بجلی په یونټو کې یو حد ایښودی شوی دی، نو دا شان په موبایل کې پیسې اچولو لپاره هم یو حد ټاکل پکار دي چې څوک هم د ټاکل شوي حد نه زیاتې پیسې په موبایل کې اچوي نو د هغې نه به ټیکس هم اخیستی کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې فیشن انډستری ښځو ته د خپل هیواد د کلتور ښودلو موقع برابره کړې ده. ابزرور ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم دوی ته د سختدریځو چیلنج په مخ کې دی، خو فیشن انډستری قرار کار په پښو ودرول پیل کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان چارواکي مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی د سولې لپاره تک ټینګار کړی دی. بشیر ګواش د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
په پاکستان کې د فیشن انډستری له لارې ښځې کوشش کوي چې د دې ملک کلتوري تشخص یا پیژندګلوي ومومي. ابزرور ورځپاڼې لیکلي چې د دوی په وړاندې د مذهبي سختدریځو خنډونه موجود دي. د اداکارانو میک اپ کوونکی عدنان انصاری ورځپاڼې ته ویلي چې په دې خفه دی چې پاکستان په بهر نړۍ کې بد نوم لري. د هغه په وینا پاکستان خوندوره موسیقي، رنگین کلتور او وړ خلک لري چې په نورو ملکونو کې په ډیر خلک نه دي خبر. په پاکستان کې که څه هم د ټولنې یوه برخه سختدریځه ده، خو دې ملک کې فیشن همیشه د خلکو د ژوند برخه پاتې شوې ده. پر جامو د ګلدوزۍ او لاسي هنر لپاره پیژندل کېدونکي عاصم جوفا ابزرور ورځپاڼې ته ویلي چې ټولنه آزاد خیالۍ خواته روانه ده او په دې کې د ښځو لوی لاس دی. د هغه په وینا دا پرمختګ ښایي د ځینو سختدریځو ځکه خوښ نه شي چې دې سره د هغوی قوت کمیږي. بلخوا د افغانستان اداري اصلاحاتو ادارې مشر نادر نادری په دغه هیواد کې د سولې په اړه په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنه کړې ده. هغه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار هم پاتې شوی دی. نوموړی ویلي چې د بشر حقونو د یو فعال په توګه ورته پخوا دا عجیبه ښکارېده چې له انساني حقونو سرغړوونکو طالبانو سره به څنګه سوله کېږي، خو اوس په دې پوه شوی چې په افغانستان کې د پرمختګونو ساتلو او د خلکو ژوند ښه کولو لپاره سیاسي روغه جوړه ډېره ضروري ده. نادر نادری لیکلي چې د سولې مذاکراتو کولو لپاره بیړه ښه ده، خو یو جوړجاړي ته رسېدو لپاره یو تاریخ ټاکل معقوله کار نه دی. داغه په خبر امریکا باید د طالبانو سره د سولې مذاکراتو کامیابی لپاره کوم ضرب الاجل یا ډیډلاین ونه ټاکي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې ویل شوی چې افغانستان اوس یو بدل هیواد دی. دلته ځوانان د حکومت برخه دي، ښځې هم خپلې خبرې په جار کولی شي او ټول ولس د څو جنگ سالارانو یا زړو سیاستوالو په خوله نه دی. نادر نادری لیکلي په داسې حال کې به مشکل ای چې خلک دې په بیړه توګه شوی د سولې تړون ومني. د لیکوال په خبره ځکه ټینګار کوي چې وې داسې سولې ته ضرورت دی چې د افغانستان کړې پرمختګونه پکې زیانمن نشي. دغه په وینا امن برازي خو حوصله ساتل ځکه ضروري دي چې دا به وخت ونیسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان په اړه په جنیوا کې د ورځنۍ کانفرنس نن دویمه ورځ ده. تمه کېږي چې په دې نړیوال کانفرنس کې نړیواله ټولنه به نن په د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. په دې اړه افغان چارواکو یو شمېر غونډې پرون درلودې او نن به ولسمشر اشرف غنی ورته وینا هم کوي. اجمل نور حال راکوي.
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن ترسره کیږي. د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو او د افغان حکومت د اقداماتو د ارزونې لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګه نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې د جنوا په وخت سهار 9:30 بجو وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت د بریاو او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چی ماموتو د جنوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوې وکړي. دواړه ښاغلي عبدالله او ښاغلي قیومی د سه شنبې په ماښام د وچکالۍ پر مهال غذایي مسؤلیت په نوم د جنوا د کانفرنس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. ښاغلي عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالۍ د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایي رئیس په وینا د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 22 ولایتونه وچکالۍ سخت ځپلې دي. ښاغلی عبدالله وایي د حکومت د خوراکي موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایي مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالۍ په افغانستان کې تر 3.5 میلیونو زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالۍ په ټول هیواد کې تر 6 میلیونو زیاتو وګړو لپاره د غذایي مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالۍ پر مهال د خوراکي موادو د ډاډ منولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یامادا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارین فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. ښاغلی لاکوک وایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپنا په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیان منونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونینو ته وشي. دا ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي په یوې اعلامې کې ویلي دا دوه ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالرو مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر 60 د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. په روس کې یو عدالت حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي د روس لخوا نیول سوي 2 میاشتې په زندان کې تیر کړي. دوی د هغو 4 بیړیو چلوونکي څخه دي چې د یکشنبې په ورځ د کریمیا په اوبو کې نیول سوي وو. اجمل اند نور حال راکوي.
د سه شنبې په ورځ د روسیې یوې محکمې د هغه 12 بیړۍ چلوونکو په اړه غونډه وکړه چې د کریمیا په سواحلو کې نیول شوي دي. دا سیمه دا مهال د روسیې تر کنټرول لاندې ده. 4 تنه چې د اوکراین د سمندري ځواکونو په 3 کښتیو کې سپاره و د یکشنبې په ورځ د روسیې د ساحلي ځواکونو لخوا ونیول شول. تمه ده چې د 12 نورو اوکراینی بیړۍ چلوونکو په اړه نن د کریمیا په یوه محکمه کې پریکړه وشي. دې نیونې د اوکراین او روسیې ترمنځ یو وار بیا کړکیچ زیات کړی. د اوکراینی بیړۍ چلوونکو څخه د یو مدافع وکیل حیدر اسمتوف ویلي محکمې د اوکراینی بیړۍ چلوونکي د کریمیا اوبو ته په غیر قانوني داخلېدو په 2 میاشتې بند محکوم کړي، خو که مجرم وبلل شي ښایي 6 کاله په زندان کې پاتې شي. د یو نیول شوي اوکراینی بیړۍ چلوونکي پلار ویکتور سوروکا د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي نه پوهیږي چې زوی چیرې دی. دی وایي دا مهال همدومره پوهیږم چې انټرنیټ کې معلومات خپاره شوي، یعنی زما زوی واسل سوروکا ټپي او په یو روغتون کې بستر دی، خو نه پوهیږم چې دقیقا هغه چیرې دی، په مسکاو یا کرچ کې. د کوم معلوماتو په اساس لاس هغه په کرچ کې دی، ځینې بیا وایي چې نه مسکو کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس ویلي چې د اوکراین او روسیه ترمنځ د اوسني وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي له دواړو خواوو غوښتي چې له زغم څخه د کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم له خپل روسي سیال سره خبرې کړي او په دې قضیه کې ترې د نرمښت غوښتنه کړي، خو د استونیا ولسمشر ویلي روسیه غواړي په اروپا کې جګړه پیل کړي. د کریستی کالولیډ په وینا دا اقدام په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال هایکو ماس د هغه غوښتنې په ثواب کې بیا عکس العمل ښودلی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د دې څلیرش بیړۍ چلوونکو د قضیې په برخه کې د منځګړیتوب په اړه کړي. د لاوروف په وینا په دا ډول قضیو کې د چا د منځګړیتوب اړتیا نه ویني. کریمیا ټاپو اوس بچیر چې دا اوکراینی بیړۍ چلوونکي نیول شوي په اصل کې د اوکراین د خاورې برخه وه، خو په 2014 میلادي کال کې روسیه دا سیمه ونیوله او له دې هیواد سره یو ځای کړه. اوکراین وایي روسیه په زور د کریمیا ټاپو وزم نیولې، خو مسکو ټینګار کوي چې د دې سیمې خلک د یوې ټولپوښتنې په پایله کې له اوکراین بیل شوي او روسیه سره یو ځای شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مبجا
ستونزه او سرکار
پپاو باندی دو بجو
د کرخه پهاړه
پدونی مبجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مبجو
پرګنه
پپاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پسلورنی مبجو
سو مشال ریډیو ته غوږی استه درنو وردونکو. ملګرو ملتونو په نړۍ کې پر میرمنو د اکیدونکو تشدد په اړه تازه رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې د ورکل سو معلوماتو لمخې پر میرمنو تر ټولو زیات تشدد په آسیایي هیوادونو کې کیږي. رپورت زیاتوي چې په تیر یو کال کې چې په نړۍ کې څومره میرمنې وژل شوې دي، په هغوی کې زیاتره په خپلوان وژلې دي. دا چې په پښتنه ټولنه کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي د رپورت ته څنګه ګوري، راځي چې په دې اړه رپورت یو لنډې د مې ورسته وو. ملګری ملتونه وایي په 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 80,000 میرمنې په ارادي توګه قتل شوې دي، چې تر نیمایي زیاتې پکې خپلوان وژلې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو هغې ادارې په خپل کلنی رپورت کې کړې ده، کومه چې په نړۍ کې د نشه یي موادو او د جرمونو د مخنیوي لپاره کار کوي. رپورت لیکي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات په آسیایي هیوادونو کې پر میرمنو تشدد شوی دی، چیرې چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 20,000 میرمنې وژل شوي دي. پاکستان هم د آسیا یو له هغو هیوادونو دی چې د میرمنو د حقونو لپاره د کارکوونکو په وینا هر کال پکې په سلګونه میرمنې وژل کیږي. تبسم عدنان د خیبر پښتونخوا په سواد کې د میرمنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم د خویندو جرګې مشره ده. دا وایي په پښتنه ټولنه کې نه یوازې پر میرمنو تشدد کیږي او وژل کیږي، بلکې داسې زیاتره پېښې د روایاتو له کبله مخې ته هم نه راځي. دوی وویل دلته زیاتره وژنې د غیرت په نامه کیږي او اوس پکې داسې هم کیږي چې میرمن یا نجلۍ ووژل شي او بیا وایي چې هغې ځان په خپله وژلی و. تبسم عدنان وایي داسې یو شمېر پېښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
زهر ورکړي نه هغې چې زهر را کړل نه د هغې په سا پنالۍ کې هغوی کپړې منډلې وې او د هغې پرتوسان شلېدلي وو دننه، خو تر اوسه پورې هغه جزانان تر ننه پورې مور پلار یې په انصاف پسې ګرځي. دا مونږ په میډیا هم هایلایټ کړ دا خبره، دا مونږ مخې تم راوستله. مونږ ډېر په دې زور شور وکړو خو په دې اړو اچا هم وقف کرو نه ګرو.
د میرمنو د حقونو لپاره یو بل مبارزه شاهد شاه وای د میرمنو پر ضد د تشدد لړۍ ځکه پای ته نه رسیږي چې د دې په وینا نه حکومت او نه هم ولس ورته پام کوي. دی ویل په کار د چې حکومت په دې اړه قانون په سختۍ عملي کړي او دینی عالمان ولس په دې خبر کړي چې اسلام میرمنو ته څه حقونه ورکړي دي.
مسجدونه کې دا کېدی شي چې د جمعې په مونځ باندې که عالمان سړو ته دا اویرنس ورکړي چې په اسلام کې چې کوم ښځو ته رایټس ورکړي شوي دي، یا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم چې به د ښځو څومره خیال ساتلو، که د هغې تعلیمات هم ورکړي لوګونډې سم اصلي امانو کې، نو تقریبا 90% د وایلنس ریټ به لږ شي.
تبسم عدنان وای نه یوازې د شته قوانینو عملی کول او د نورو جوړول ضروری دی بلکې د حکومت ترڅنګ د ټولنې نور غړي هم باید خپل رول ولوبوي.
زمون کم مولوی صاحبان چې دی دوی په کوم رول پلی کولای شي، زمونږ سیاستدانان هم بیا په دې کې رول پلی کولای شي. په دې کې یو کس هم زه داسې نه یم چې دې ته غیر ضروري دی، دا ټول ضروري دي. دا ټول چې مل کر په دې باندې کار وکړي کنه د دې به مخنیوی کیږي، دا به ختمیږي خامخا.
د ملګرو ملتونو په دې کلنی رپورټ کې ویل شوی دی چې تر آسیا وروسته په افریقا، بیا په امریکا او بیا په یورپ کې زیات تشدد شوی دی. په تیر یو کال کې په افریقا کې 19,000، په امریکا کې 8,000 او په یورپ کې 3,000 میرمنې وژل شوې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وغږیست. په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیات سکولونه په مومند ایجنسی کې وسلوالو الزولي وو چې شمېر یې شاوخوا 240 دی، خو نن سبا هم دواړو ضلعو کې 108 سکولونه لا هم داسې دي چې فعال نه دي. د ځایي چارواکو په وینا هلته لا هم لسګونه زره ماشومان سکولونو ته نه ځي. شانواس ترګزی نور حال راکوي.
په مومند او باجوړ کې د تیرو اتو یا زیاتو کلونو راهسې 108 سکولونه ودانۍ خو جوړې شوې، خو لا هم شروع شوې نه دي. د تعلیمي محکمې په وینا دواړو قبایلي ضلعو کې له 8,000 زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي، خو دوه درې کلونه وړاندې دغه شمېره له دې هم زیاته وه. د مومندو د تعلیمي محکمې په وینا چې په مومندو کې کال 2009 نه تر لسم پورې 80 سکولونه نوي جوړ شوي، خو حکومت ورله استادان نه ورکړي. چپکه په 1300 موده کې 8 سکولونه خو شروع شو، خو بیا هم 250 سکولونه لا هم نه دي شروع شوی. د وفاقي حکومت اداري نېشنل کمیشن فار هيومن ډیولپمنټ محمد مشر ریحان شاوای چې دا سات په محمد کې لدیر شو زرو زیات ماشومان د سکولونو نه بهر هم دي.
نو کدا غرنګي دغه 250 چې کوم نان فنکشنل سکولونه دي، نو کاغه کولاو شي او ستن پاغه کې 50 یا 60 ماشومان مو اچوي، نو راغی نه یو غټ فکر راځي چې دا کوم سکولونه نه بهر ماشومان دي هغه کور کولای شو. په دغه حواله سودا ډیر زیات ضروری دي چې هغه سکولونه کوم چې نان فنکشنل دي چې هغه فنکشنل شي، او دا سکول چې کوم پرسنټیج دی د ماشومانو چې دا کوم پلی شي.
د باجوړ د تعلیم محکمې اسسټنټ ایجوکیشن افسر حمید الله جان وایي چې شپږ 50 سکولونه خو جوړ دي، خو شروع شوي نه دي. ولې د یو سلو نه زیاتو کلیو کې لا هم کوم سکول نشته، او له 50 زرو زیات ماشومان لا هم د سکولونو نه بهر دي. نو د سیمې یو اوسیدونکی بلال یاسر وایي چې د هغوی ماشومان په داسې سکولونو کې هم سبقونه وایي چې د ناستې ځای یې بیخي نشته.
دلته داسې سکولونه هم شته چې په هغه کې د ماشومانو د ناستې ځای هم نشته، د ټینټونه وته نیولې دي. دغه رنګې بیا داسې سکولونه دي چې بلډینګونه جوړ دي خو سنکشن یې پاتې دی، نو دغه د وجې هغه محکمه تعلیم نه دي حواله کلي او استادان وته نه دي راغلي. چې بعض سکولونه هغه خالی پراته دي، په هغه کې څوک شته نه د سبق ویلو، او بعض سکولونه په کم کې چې سبقونه ویل شي نو په هغه کې د ماشومانو ځای نشته دی.
لدی ورسته مې د باجوړ نه د قامی سیملې د غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې د وفاقي تعلیمي ادارې سره د سکولونو د شروع کولو او د خراب سکولونو حالت ته کولو په اړه خبرې کوي او یا نه.
او د بدر راز منګا په عنایت کې لیکي سکول له پرایمری باندې کې ډیر لسو ماشومان دي، او هغه د پاره درې ټیچران دي چې زمنګ یا د سکولونو نه بهر ماشومان دي، یا زمنګ بلډینګ تیار دی او باندې کې 200 پوری لکتا څنګه وای د سنشن دغه نه ورکړي کوي. کوم په دې باندې منګا کار کوو دی، د سټاف ورکو دغه ماشومان به د سکول نه نه خېری.
خو دغه مثلا نه یوازې د باجوړ او د محمود ده، بلکې د دوړو قبایلی ضلعو په شمول په ګردو قبایلی ضلعو کې په کال 2015 او 14 کې له 1,000 زیات سکولونه داسې وو چې ودانۍ خو جوړې وي خو شروع شوي نه وو، او په دغه سکولونو کې لا هم زیات شمېر کې سکولونه نه دي شروع شوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون په پېښور کې یوې غیر حکومتي ادارې د قبایلي سیمو خبریالانو لپاره د یو روزنیز ورکشاپ تابع کړې وه چې پکې خبریالان د قبایلي سیمو په عیني او انتظامي اصلاحاتو او د دې پر ګټو پوه کړل سو. د ورکشاپ جوړونکي خبریالان وایي دا قسمه ورکشاپونه ډېر ګټور کېدای شي. اسرار الله مومن نور حال راکوي.
په پاکستان کې د حکومتداري او ولسی احتساب په نامه نه حکومتي سازمان سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټی پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو خبریالانو لپاره د یو روزنیز ورکشاپ تابع کړی و. ډاکټر اشرف علي چې په دې ورکشاپ کې یې د ښوونکي په حیث برخه اخیستې وه وایي خبریالان یې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو او د دې په ګټو پوه کړل. نوموړي پرون مشال ډیو ته وویل دا ځکه که خبریالان پر دې اصلاحاتو خپل نه پوهیږي نو څرنګه به خپل کتونکي او اورېدونکي پوه کړي.
په هغه کې په پنځشتم آئینی ترمیمي بل باندې دې ته خبرې وکړې شوې. عدالتي نظام به څنګه چلیږي، د پولیسو نظام به څنګه چلیږي، بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې به څنګه جوړیږي، په صوبایي اسمبلی کې چې کوم دی څونه نمائندګي به ورکول کیږي، دا به کله ورکول کیږي، دا الیکشن به څنګه کیږي، او د دغه منتخب نمائندګانو کار او د دفاع پاورز او فنکشن به صحیح د دې په اسمبلی کې د ناستې پاسته هغه پوره چې کوم پروګرام او پاغه باندې دې پښو.
اشرف علي وایي په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې زوړ آئینی او انتظامی نظام ختم کړل شوی او نوې هغه لا هم نه دی عملي شوی، نو خبریالانو ته پکار دی چې لومړی ځان او بیا قبایلي ولس پر دې پوه کړي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کېدل په کوم پړاو کې روان دي. خبریال سبا رحمان چې په پېښور کې یې د خبریالانو په یاد روزنیز ورکشاپ کې برخه اخیستې وه پرون یې مشال ډیو ته وویل چې دوی په دې ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل.
موږ د فاټای فونس باندې خبرې وکړلې، موږ ته وویل شو چې آیا په عین کم ترامیم شوي دي، فاټا چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې څنګه مرد شوی ده، هغې کې کم کم شکونه وو، هغې ترامیم څه سو، هغې باره کې نن موږ ډېر آیډیا شو، ځکه چې دینه وخت موږ ته هغې باره کې بالکل پته نه وه.
په پېښور کې بل خبریال محمد فهیم چې په پرونی ورکشاپ کې یې برخه اخیستې وه پرون یې مشال ډیو ته وویل په داسې حال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوي، نو د یو خبریال په حیث د دوی ذمواري جوړیږي چې قبایلي ولس پر دې پوه کړي چې اوس دوی هم د هیواد د نورو برخو د ولس په څیر جمهوري، بشري او نور حقونه لري.
ولې چې آئینی ترمیم راغی اوس قبایلي سیمو خلکو ته آټول حقوق حاصل دي، کوم چې د کراچۍ، د پېښور، د اسلام آباد یا د لاهور یو کس ته حاصل دي. صرف طریقه کار دا چې اوبه دا اپلای کوي څنګه، تبه دا حق اخلي څنګه. زمونږ دغه خبریالان دي اویرنس کریشن لپاره کار وکړي چې هغوی به څنګه دغه خلک خبر کړي.
یاد وي چې په داروسیو کې د پاکستان د قبایلي سیمو یو شمېر اوسېدونکو مشال ډیو ته ویلي وو چې زوړ انتظام ختم کړل شوی او نوی لا هم نشته چې له وجې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په څیر ځایي عدالتونه نه لري چې هلته اپیل وکړي. دا له هغې وروسته دا چې روان کال د مئی پر 1 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 25 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شوه او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن FCR په نامه قانون ختم کړل شو او پر ځای یې د فاټا انټرم گورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او سم ستاسو پام د دې خبرونه وروستي ریپورت سره اړوم. د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې له اردو کلون راهیسې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د نشترو ځنګلونه وهل کیږي، په قاچاقي لارو ننګرهار او بیا پاکستان ته وړل کیږي. دوی د ځنګلونو په وهلو او قاچاقي حکومتي چارواکي تورن بولي. دا چې حکومتي چارواکي څه وایي، باز محمد عابد په دې اړه ریپورت لري.
کونړ د افغانستان له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اکثره غرونه د نخترو، لمنزو او سیړیو په ونو پوښل شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې ځنګلونه وهل کیږي او د غرییزو لارو ننګرهار او پاکستان ته قاچاق کیږي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زور چې څوک لري، پیسې لري، وس لري، دست لري، دا د بیچاره خلکو نه استفاده کوي او د دې په ذریعہ باندې ځنګلونه قتل.
ځنګلونه ټول په غیر امنیتي ساحو کې دي، خو ولې د لارې هم دغه چارواکو باندې ده، نو چې دوی ورسره لاس ونه لري دا څوک نشي کولای چې یو ملکی سړی دی د ځنګلونو لرګي په لوی لارې باندې ویسي او قاچاق دي.
چې هغه ځنګلات قتل کوي، طالبانو په وخت کې هم د حکومت خلک ورسره وس چوال کیږي،
پاس کیږي هم د حکومت خلک ور سره دي.
بلخوا د کنړ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله صافیه وایي که څه هم د پخوا پرتله په دغه ولایت کې د ځنګلونو وهل تر یو حده کم شوي، خو زیاتوي چې لا هم په ځینو ولسوالیو کې د ځنګلونو وهل دوام لري.
زمونږ د راپورونو د مخې په څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل په سیمه کې د چپې درې په ولسوالۍ کې د مڼنګي بعضې مناطق او حتی د اسمار او د غازی آباد په ولسوالیو کې قطع جریان لري.
دی زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې له کونړه نږدې 25 میلیونه فوټه مکعب لرګی وتلی. د ده په خبره په دغه ولایت کې شاوخوا په 318,000 هکتار ځمکه د نخترو، لمنځو، غوزانو، سیړیو او نورو ونو ځنګلونه شته چې په تیرو څلورو لسیزو کې له 30 نه تر 40 سلنې پورې وهل شوي دي. دی وایي چې د کونړ په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین هم د ځنګلونو په وهلو او قاچاق کې لاس لري. هڅه مو وکړه چې د ځنګلونو د وهلو او قاچاق په اړه د کونړ ولایت د لوړپوړو چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز